Radio.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې دولسه خبرونه ته هر کله نن د پنځشنبه ورځ د 1498 هجری لمریز کال دی وری حمل د میاشتې 15 د 2019 کال د اپریل 4 سره برابر ده. نوریاس نوری مو د خپل همکارانو په مرسته د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوم. او رچې ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي پرون په واشنگتن کې کانګرس ته په وینا کې وویل په افغانستان کې پایداره سول هغه وخت راتلی شي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. خو مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د ناتو عمومي منشي وایي چې د دې تړون ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې التیای وي. د ترکیې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د استانبول لپاره د اپوزیسیون ګوند نوماند خپل بریالیتوب د اعلانېدو غوښتنه وکړه. اوکراین وایي د هېواد په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره د جګړې پر مهال دوه اوکراینی پوځیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وایي چې د دې تړون ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې التیای وي. د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط خبرې کړې. خو د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې کانګرس ته د وینا په مهال وویل هره پرېکړه چې کېږي د ناتو نور غړي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یوځای کوي.
Our goal is not to stay there forever. We should not stay any longer than is necessary.
زموږ هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې شو. موږ باید تر اړتیا زیات هلته پاتې نه شو. موږ هلته یو ځای تللي یو. موږ د خپل راتلونکي حضور پرېکړه هم په ګډه کوو او کله چې وخت راشي موږ به یو ځای وځو. ناتو په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې له خپلو متحدانو سره 8000 پوځیان لري او د دې ترڅنګ د ناتو د مهمو غړي متحدو ایالاتونو د سرتیرو شمیر په افغانستان کې شاوخوا 14000 ته رسیږي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په ننګرهار کې د داعش یو مهم قومندان وژل شوی. د ننګرهار د ولی ویان عطا الله خوګیاڼی وایي چې قومندان مولوي سلیمان له خپلو 5 نور ملګرو سره د بی پلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د حمله د چهارشنبه په شپه د اچین ولسوالۍ د عبدالخیل تنګي په سیمه کې شوی دی. د ننګرهار د شینوارو په ولسوالۍ کې په وروستیو څو میاشتو کې د ولسي خلکو په مرسته داعش ځپل شوی، خو دا ډله لا هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې فعاله ده. د آسیا پراختیایي بانک وړاندوینه کوي چې سږ کال به د افغانستان اقتصادي وده تر پروسه کال زیاتوي. د آسیا پراختیایي بانک په یو راپور کې چې تازه خپور کړی دی څرګندوي چې په 2019 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده 2.5 ته ورسیږي. د دې بانک د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.2% وه. د افغانستان لپاره د آسیایي بانک مشر ساموئل تامویا وایي د زیربناو له پیاوړي کېدو سره تحرک زیاتی او د افغانستان تجارت او زراعت وده کوي او آسیایي بانک چمتو دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو تړون د یو پیاوړي روسیې له ګواښونو سره مخامخ ده. یان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې کانګرس ته په ورته وخت کې وویل چې ناتو له روسیې سره د ښو اړیکو تمه لري.
وی دو نوت وانت تو ایسولیټ رشیا. We strive for a better...
موږ نه غواړو چې روسیه منځوي کړو. موږ هڅه کوو چې له روسیې سره اغیزمن روابط ولرو. ستولتنبرګ پر روسیې غږ وکړ چې د وسلو د کنټرول په برخه کې د سړې جګړې د وخت تړونونو ته ور وګرځي. دا لومړی ځل دی چې د ناتو تړون یو عمومي منشي د امریکا کانګرس ته وینا کوي. د ترکیه د خاروالی په انتخاباتو کې د استانبول لپاره د اپوزیسیون ګوند نوماندې خپل بریالیتوب د اعلانېدو غوښتنه وکړه. د ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه هم هیله وکړه چې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د ترکیې په ستر ښار استانبول کې د ټولو رایو تر شمیرلو وروسته د ترکیې د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند نومان اکرم امام اوغلی 8.9% رایې ګټلې دي. اوغلی په استانبول کې خبري غونډې ته وویل، موږ عدالت غواړو او استانبول ښار نور د یوې دقیقې د ځای کېدو وخت نه لري. د ترکیې د انتخاباتو کمیسیون امر کړی دی چې د استانبول په اتو سیمو کې د له سره رایې وشمیرل شي. د اردوغان اسلامي ګوند د مارچ د 1.5 نیټې په انتخاباتو کې په پلازمینه انقره او یو شمیر نورو مهمو ښارونو کې ماتې خوړلې ده. اوکراین وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره د جګړې پر مهال دوه اوکراینی پوځیان وژل شوي او دوه تنه ټپیان دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون وویل چې بیلتون غوښتونکو په تیرو 24 ساعتونو کې د ماشیندارو هوانونو توغندیو او توپچي ډزې کړي او 14,000 یې له اوربنده سرغړونه کړې ده. د دې وزارت په وینا، حکومتي ځواکونو د نښتو پر مهال درې بیلتون غوښتونکي وژلي او اته نور ټپیان کړي دي. بیلتون غوښتونکو بیا د دونسک په سیمه کې د اوکراین پوزیان 2,000 د اوکراین پوزیان 2,000 د اوربن په ماتولو تورن کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي پرون په واشنگتن کې کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې پایدار سوله هغه وخت راتلی شي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
NATO fully supports the peace process. It must pave the way for Afghan reconciliation.
په قطر کې چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو څو پړاوونه ترسره شوي، دا ځل د هېواد د افغان سیاستوالو او د طالبانو ترمنځ یوې غونډې ته تیاری نیسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت پر ګډون تاکید کوي.
می خواهیم که هرچی جامع‌تر، مکمل‌تر با شمول حکومت افغانستان این بحث‌ها صورت بگیره.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا هم اوري چې د آسیا پراختیایي بانک سکل د افغانستان د اقتصادي ودې د وړاندوینې کوي او د ایران د سیلونو د تلفاتو او د غراز په دې هیواد کې د بیړنیو مرستو رسولو له حاله مو هم خبرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه وزي اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د تخنیکي همکار قادر جلالوف او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان د سولې پر موضوع بحث کوي. تر دې غونډې یو ورځ مخکې په واشنګټن کې د کانګرس د دواړو جرګو استازو ته د ناتو عمومي منشي وویل چې په افغانستان کې پایداره سوله هغه وخت راتلی شي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنګټن کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. همداراز له ترهګرو سره د مبارزې مسله څېړي. د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ پرون کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د پایدار سولې لپاره باید د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
ناتو فولي سپورټس د پیس پروسس. ایت مست پیو د وی فور افغان ریکنسیلیشن.
ناتو په قوت د سولې د بهیر حمایت کوي. دا بهیر باید د افغانانو ترمن سلام مشورو ته لار هواره کړي. یوازې هغه وخت سوله راتلی شي چې افغانستان له نړیوال تروریزم څخه پاک شي. د دې لپاره چې سوله پایداره وي، نو باید زموږ پر لاسته راوړنو ولاړه وي. ناتو د اجتماعي او اقتصادي پرمختګ لپاره شرایط برابر کړي دي. د ښځو او نجونو د تعلیم موقع مساعده کړي او د هغوی د بشري حقونو لپاره یې کار کړی. د حقونه باید خوندي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د سولې خبري پیل کړې دي او تر اوسه 15 ځله له هغوی سره کتلي دي. اوس خلیل زاد په افغانستان کې دی. د پرون پارک له ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د یو شمېر جهادي ډلو له مشرانو سره وکتل. ولسمشر ماڼۍ وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو، مهمو سیاسي څیرو او زلمی خلیل زاد ترمنځ خبرې اترې به په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. ښاغلی خلیل زاد به له کابل پاکستان ته ولاړ شي او روانه میاشت به د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خپل شپږمه غونډه وکړي. خلیل زاد د افغانستان تر روان سفر مخکې تیره اونۍ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره کتلی وو او هغه ته یې له طالبانو سره د خپلې تیرې غونډې په اړه معلومات ورکړي وو. ناټو وایي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت استازي په کابل کې له ښاغلي خلیل زاد سره په ارتباط کې دي او د سولې د روانو هڅو په اړه سلام مشورې ورسره کوي. د دغو سلام مشورو په رڼا کې به نن د ناټو د نوي شخړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران په واشنگتن کې د افغانستان د سولې مسأله وڅېړي.
لا هم د افغانستان په فضا د ناټو هلیکوپټرې ګرځي. په دې هیواد کې د ناټو د ماموریت اتلس کاله کېږي. د 2000 لومړی کال نومبر میاشت وچې د ناټو عسکرو او امریکایي ځواکونو لومړی جوپه کابل ته راورسېده. د سازمان د تروریزم سره د جګړې په هدف خپل عسکر افغانستان ته راوستل خو لا هم په دې هیواد کې جګړه دوام لري او لا پسې تیزه شوې ده. هغه جګړه چې لسګونه زره کسان پکې قرباني شول او اوس د دغه اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سولې هڅې کیږي.
د ناتو اتلس کلن ماموریت ته مو په افغانستان کې په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې چې په بله خپرونه کې اورېدلی شئ. خو لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل، د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. قطر هم د افغان سولې نورو غونډو ته تیاری نیسي. په قطر کې چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو څو پړاوونه ترسره کړي، دا ځل دا هیواد د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې تر څنګ د افغان سیاستوالو او د طالبانو ترمنځ یوې بلې غونډې ته هم تیاری نیسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت پر ګډون تاکید کوي. ټاکل شوی چې دا غونډه د اپریل په 14 او 15 په دوحه کې ترسره شي، یعنی راتلونکې اونۍ. که څه هم د ګډونوالو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم، خو ویل کېږي شاوخوا 200 افغان سیاستوال، دیني عالمان، مدني فعالان، ښځې او د طالبانو استازي به د دوحه په غونډه کې ګډون وکړي. ویل کېږي د افغان سیاستوالو او طالبانو دا غونډه د قطر د یوه انسټیټیوټ لخوا جوړه شوې چې تر ډېرې دولت ملاتړ کوي. تفصیل د صفیالله ستانیزي په راپور کې.
لمړی ور په فبروري کې ګڼ شمېر افغان سیاستوالو د موسکو په قربتوب له طالبانو سره خبرې وکړې او همالته په دوحه کې د خپلې دویمې ناستې په ترسره کولو سلا وکړه. د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله تېر یکشنبه وویل د یو قطري انسټیټیوټ لخوا په دغو خبرو کې د ګډون بلنه دوی ته رسیدلې. ښاغلی عبدالله ویلي وو په دې غونډه کې د ګډون او یا نه ګډون پریکړه به په افغانستان کې دننه وشي. تازه د چهارشنبه پر ورځ د ښاغلی عبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا څوک د دوحې ناستې ته نه ځي.
اوجه کوم نهاد قطری است میخواد که مذاکرات شروع شوه. البته جمعی از بنمایندگی است.
یو قطری بنسټ دی غواړي چې خبرې پیل شي، غواړي د مختلفو اړخونو استاد یو د حکومت غړي ورشي. خود ناسي د ګډونوالو لیست او وخت لا نه دی نهایي شوی. ډاکټر عبدالله په هیڅ صورت نزي. ډاکټر عبدالله په اردن کې یو اقتصادي کانفرنس دی هلته ورزي. د قطر د حکومت یو پلاوی بیا د دوحې د ناستې په اړه له افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سره په دې وروستیو کې ناسته هم کړې. له تروریزم سره د مبارزې او د لانجو د هواري په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني چې د مارچ په وروستیو کې کابل ته تللی و، د سولې د پروسې او د دوحې د ناستې په اړه د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د افغان حکومت د سولې د مرکزي پلاوي او د سولې شورا غړی مولوي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وایي چې د سولې شورا تر اوسه د دوحې په ناسته کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. اخو د سولې عالی شورا بل غړی او د موسکو د ناستې ګډونوال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل دای به د خپل ګوند په مشرۍ د دوهې ناستې ته ورځي. په دې اړه بحثونه روان دي. که چیرته موافقې ته ونه رسیږي ګډون نه کوي، خو زه د خپل ګوند حزب اسلامي او ترقی د رئیس په توګه په دې ناسته کې ګډون کوم. حکومت د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د موسکو غونډې ته هم څوک نه و لیږلي او ویلي وو چې دا ناسته نه اجرایی صلاحیت لري او نه یې څوک پریکړې مني. د دوحې په ناسته کې د شاوخوا 200 ګډون کوونکو افغان سیاستوالو، مشرانو، مدني فعالانو، ښځو او طالب استازو نومونه په رسنیو کې خپاره شوي. ځینو احتمال شمالي ګډونوالو چې د نمونو د نخبرولو غوښتنه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې دا لیست دقیق نه ده. طالبانو هم ویلي چې د دوی د غړو په اړه خبر شوی لیست دقیق نه ده. د دوی په خبره ځینې اضافي کسان پکې راغلي او ځینې کسان چې ګډون یې حتمي ده نمونه نه دي خبره شوي. په دوحه کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ تر ناستې مخکې به دا ښار د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو د شپږم دور خبرو کوربه وي. ښاغلي خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د موسکو ناسته ښه وبلله او افغان حکومت یې وهڅاوه چې په ورته ناستو کې برخه واخلي.
باید حکومت افغانستان درو شریک باشه، موسکو
او افغان حکومت باید پکې شریک وي. موسکو ناسته موږ یو منفي قدم نه بولو، خو غواړو چې دا بحثونه لا پراخه او د افغان حکومت په شمول ترسره شي. د خبرو په میز کې باید افغان ښځې او ځوانان هم شامل وي.
ای بحثا صورت بگیره او همچنان در چوکی صحبت، در چوکی مذاکره هم خانما و هم جوانا هم باید باشن.
خلیل زاد چې اوس کابل کې دی او د بین الافغانی خبرو لپاره د یو ټیم د تشکیل په اړه پراخ بحثونه مختوري، له ازبکستان، پاکستان او اردن وروسته به قطر ته ځي. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وایي د دوهې ناسته هغه وخت ښه نتیجه ورکوي چې قطر خپل مشورې او نظریات په ګډونوالو تحمیل نکړي.
قطرین باید په دې باندې پوه شي تر هغه حده پورې باید د سولې په مسله کې مداخله وکړي چې څومره دوی حق تر هغه وخت پورې دوی باید مشوره د افغانستان اپوزیشن او طالبان ته ورکړي چې ضرورت وي. تر هغه وخت پورې باید دوی مشوره وکړي چې چاته غوښتنه کړې وي. اضافه مشوره، افراطي مداخله په قطر باندې شکوک پیدا کول شي، سولې پروسه خرابول شي، طالبان او د افغانستان اپوزیشن خفه کول شي.
د افغان سولې د خبرو کوربه قطر هیواد په سیمه کې لګڼو عرب هیوادونو له هغې ډلې تر ډېره له سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو سره لوی ستونزې لري. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی ښاغلی خلیلزاد د سولې د خبرو لپاره د سیمه ییزو قدرتونو د منفي سیالیو یادونه کوي او ټینګار یې دا دی چې باید ټول په ګډه د افغان سولې لپاره مثبته همکاري وکړي.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د راتلونکو غونډو په باب مو واورېدل، خو بیا هم د سولې په موضوع کې تم کېږو. دا ځل د افغانستان د سولې په اړه د هغو مطالبو ته کتنه کوو چې په نړیوالو ورځپاڼو کې خپاره شوي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
فارن پالیسی خپرونې په افغانستان کې د سولې هڅو ته کتلې دي او یو مقاله په دې عنوان خپره کړې ده: افغان حکومت یوازې نسی کولای له طالبانو سره سوله ترلاسه کړي. دا مقاله د افغانستان د بهرنی چارو پخوانی مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی لیکلې ده. د شاغلی کرزی په وینا د ډیری افغانانو لپاره به هغه ورځ چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي د لمانځلو ورځ وي. په مقاله کې راغلی د امریکا حکومت له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه خبره وکړه او په عین حال کې یې له طالبانو سره مستقیمې خبرې پیل کړې او دا دواړه اقدامات مهم پرمختګونه ګڼل کیږي. فارن پالیسی لیکلي له دې سره پر یو وخت د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ په مسکو کې خبرې وشوې. د لیکوال په وینا دا دواړه لارې، یعنی له طالبانو سره د امریکا خبرې او د افغانانو ترمنځ خبرې، د یو بل تکمیلیدونکي اقدامات دي، خو بیا هم نه دي بریالي سوي ځکه په دواړو کې افغان حکومت استازي نه و. فارن پالیسی خبرونه دلته لیکلي له طالبانو سره مخامخ خبرو او پر راتلونکي د ګډ کار فرصت باید له لاسه ورنه کړل سي. په مقاله کې راغلي چې هیڅ لوری هغه څه چې غواړي نسی ترلاسه کولای، نو یو منځنۍ تګلاره باید ولټول سي. فارن پالیسی خبرونه دې نکتې ته پام کړی چې که امریکا له طالبانو سره په خبرو کې له بین الافغاني پرته پرمختګ هم وکړي، د امریکا او طالبانو ترمنځ په توافق کې رکود راځي او شایي پای ناکامی سي، او یا هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د ماتې او طالبانو ته د افغانستان د سپارلو نوم ورکړل سي. په پای کې راغلی چې افغان حکومت باید له سیاسي مشرانو، نفوذ لرونکو مشرانو، مذهبي شخصیتونو، ښځو او ځوانانو سره په همکارۍ هڅه وکړي چې یوه ملي مذاکره کوونکې ډله رامنځته کړي او په ګډه د سولې پروسه او خبرې پیاوړې کړي. Stars and Stripes ورځپاڼې په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو موضوع ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا د کالراډو ایالت والی امر کړی چې په افغانستان کې د وژل سوي امریکایي سرتیري په درناوي کې بیرغونه نیمه وځړول سي. د امریکا دغه پوځي ویل لنډسي تیر میاشت په افغانستان کې د جګړې پر مهال ووژل سو. د مړې د چهارشنبې په ورځ کالراډو ایالت ته یوړل سو. لنډسي په کندوز ولایت کې ووژل سو. د یې میرمن او څلور لوڼې پاتې شوې. مقاله وایي چې لنډسي د 2004 کال په جولای میاشت کې د امریکا له پوځ سره دنده پیل کړه او 15 ځلې په عراق کې د خدمت دوره تیره کړې وه. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 10,000 سرتیري لري او په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکا څلور سرتیري وژل شوي دي.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره چیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو. ازادي راډیو اورې د سهار اووه بجې او شل دقیقې کېدونکې دي. د اسیا د پراختیا بانک د نوي اقتصادي راپور پر بنسټ د زیربناو پراختیا د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې کلیدي رول لري. د بانک رئیس پرون د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال رسنیو ته وویل د زیربنایي پروژو د ښه تطبیق په هدف باید د افغانستان حکومت د جدید څارنې او ارزونې تر څنګ ظرفیتونه هم لوړه کړي. نور تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
د اسیا پراختیایي بانک وایي په افغانستان کې د زیربنایي پروژو پلي کېدل او د بنسټونو جوړېدل د دې لامل ګرځي چې دغه هیواد منځنۍ اسیا له جنوبي هغې سره ونښلوي او د ترانزیت په یو سوداګریز مرکز بدل شي. د دغه بانک رئیس مویل تومیو وا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د نوي اقتصادي راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل دغه بانک ژمن دی چې افغانستان سره د زیربناوو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي څو دغه هیواد خپل اصلي هدف ته چې د بېوزلۍ له منځه وړل دي ورسیږي.
We believe that better infrastructure can strengthen
the ways موږ برداشت لري چې واخزیر بنا او بنسټ د دې لامل ګرځي چې ترانزیت او سوداګری پیاوړی شي او د دولت د وایدو د لوړېدو لامل وګرځي او دا واید زیات شي او د پراختیا په برخه کې ولګول شي. د افغانستان اسیایي بانک مخکخ او ژمن دی چې د دغو زیربناو په جوړولو او د سیمه ایزو همکارۍ په برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړي تر څو د زیربناو د جوړولو په برخه کې چې د بیوزلۍ د کچې له رقمولو سره مرسته کوي خپل هدف ته ورسیږي.
The needed infrastructure for poverty reduction.
دا سیا د پراختیا بانک رئیس په دغه ناسته کې له افغان حکومت وغوښتل چې د پروژو د څارنې او ارزونې ترڅنګ ظرفیت هم لوړ کړي. د نوموړي په خبره د نامنۍ ترڅنګ کمزورې اتصال د انرژي سرچینو ته لازم نه لاسرسی او د کرنې ډیر کم پرمختګ هغه مسایل دي چې د افغانستان اقتصادي وده زیانمنوي. د اسیا پراختیایي بانک په دغه راپور کې راغلي چې د دې ټولو محدودیتونو سره سره دوی په افغانستان کې د زیربناو د جوړولو په برخه کې 3.5 میلیارد ډالر ونډه لري چې تر اوسه یې 40% لګیدلې دي. په راپور کې وړاندوینه شوې چې په 2019 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده 2.5% او په 2020 کې 3% ته ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وایي حکومت په ټول هیواد کې د باکیفیته پروژو پلي کولو ته ژمن دی.
حکومت افغانستان البته متحد به
است. دوی وایي افغان حکومت دې ته ژمن دی چې پراختی پروژې باکیفیته او په مؤثر ډول پلي شي. سکتری وزارتونه د پروژو پلي کوونکو خپل مسول دي چې د پروژو له کیفیت سره نو کړی او ګوري چې پروژې همغه شان چې په اسنادو کې راغلي تطبیق شي.
ذکر شوه باید به مو کیفیت تطبیق شي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبد الله واحدیا ټینګار کوي چې افغان حکومت شفافیت حساب ورکونی د کاری ورتیا لوړولو او دقیق ارزونی له طریقې کول شي پراختیایي پروژې په خ ډول پلی کړي.
ازادي رادیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران د سیلونو د تلفاتو شمیر شپیتو تنو ته ورسید. له تیرو څو اونیو راهیسې په ایران کې سیلونه راوتلي چې یو شمیر کسان ترې له امله تري تم شوي او په زرګونو کسان هم بې کوره شوي. د امریکا متحده ایالاتونو له سیل ځپلو سره د مرستې وړاندیز کړی او د ایران رژیم یې تورن کړی دی چې د دې کسانو غمې تر اوسه سم نه دی خوړلی. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د ایران په لویدیز او جنوب لویدیز کې د سیلونو له امله پلسکونو کسان وژل شوي او په زرګونو نور مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. دغه سیلونه چې د وروستیو بارانونو له امله بهیدلي دي په سلګونو ښارګوټي او کلي یې په ایران کې اغېزمن کړي دي. د لرستان غرنۍ ولایت او د خوزستان د تیلو د زیرمو ولایت تر نورو ډېر متاثره کړی. په دې ولایتونو کې له لسګونو ښارګوټیو او کلیو خلک وتلي، لارې او پلونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه شپېته کلي په لرستان کې یو مختر اوبو لاندې شوي دي. د ایرانی چارواکو په وینا د خوزستان په بند کارخسمه کې وضعیت کړکېچن دی. حکومت مجبوره شوی دی چې د بند ډیری اوبه خوشي کړي. د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور له مخې د څو اونیو په ترڅ کې د سیلونو له امله شپېته تنه وژل شوي او یو شمېر تري تم دي. د امریکا متحده ایالاتونو د دې سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښکاره کړې او تهران ته یې د مرستې وړاندیز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جکپوري سیاسي سلاکار براین هوک چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي هم دی د سیشن بی پورس په واشنگتن کې خبري غونډه ته وویل. دا خبري غونډه په داسې حال کې جوړه شوې ده چې ایران له سختو سیلابونو سره مخامخ دی. د دغه هیواد له 10 ولایتونو څخه لږ تر لږه 20 ولایتونه اغیزمن شوي دي. نن د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د وی خبر پاڼې له خبرېدو سره خواخوږي څرګنده کړه. د مرستو وړاندې سیوکړ زهم خپل خواخوږي څرګندوم. د ایران د سری میاشتې د ادارې د رئیس سارم رضایی په وینا د لرستان ولایت د شهر پل دختر وضعیت خراب دی. ټول مواصلاتي لارې بندې شوې دي او له دریو دوی برخې ښار تر اوبو لاندې شوی دی. د فردا راډیو د راپور له مخې په زرګونو کسان له سرپناه پرته او پرته له دې چې تودې جامې ولري په ډاګونو کې تر باران لاندې وخت تېروي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د پولیو ځواکونو قمندان محمد پاکپور وای د شهر پل دختر سیمې ته د مرستو د رسولو او د ژغورنې د عملیاتو لپاره سم مدیریت نشته. پاکپور زیاته کړه چې خلک غوسه دي او حکومتي چارواکي د سیمې ته له ویرې نشي ورتلی. پاکپور بیا وویل کوم کسان چې له سیلاب ځپلو سیمو ایستل شوي دي په خورا ناوړه وضعیت کې دي. د سیشن بی پورس یو ورځ وروسته تر دې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د واشنگتن بندیزونو ته په اشاره سره وویل چې متحد ایالاتونو اقتصادي ترهګرۍ ته مخه کړې ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تهران ملامت کړ چې سیل ځپلو ته سمې بشري مرستې نه دي رسولي او وی ویل چې دا سیلونه د دې څرګندونه کوي چې د ایران رژیم د شاري پلانونو په برخه کې له ناسم مدیریت سره مخامخ دی. د شاغلی پامپیو په وینا متحد ایالاتونه چمتو دي چې د نړیوال سره صلیب سری میاشتې او د دغو مؤسسو مربوط د نورو بنسټونو له لارې د مرستو په هڅو کې شریک شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ وایي چې د دې تړون ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې اړتیا یې شته. سولتنبرګ پرون په واشنگتن کې د کانګرس دواړو جرګو ته د وینا په مهال وویل هره پرېکړه چې کیږي د ناتو نور غړي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یو ځای کوي. په ننګرهار کې داعش یو مهم قمندان وژل شوی. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګڼی وایي چې قمندان مولوي سلیمان له خپلو 5 نورو ملګرو سره د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د آسیا پراختیایي بانک وړاندوینه کوي چې سږ کال به د افغانستان اقتصادي وده تر پروسه کال زیاتوي. د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو تړون د یوې پیاوړي روسیې له ګواښونو سره مخامخ ده. یوان ستولتنبرګ په واشنگتن کې کانګرس ته په عین حال کې وویل چې ناتو له روسیې سره د ښو اړیکو تمه لري. د ترکیې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د استانبول لپاره د اپوزیسیون ګوند نوماند خپل بریالیتوب د اعلانېدو غوښتنه وکړه. د ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه هم هیله وکړه چې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. اوکراین وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره د جګړې پر مهال 2 اوکراینی پوځیان وژل شوي او 2 تنه ټپیان دي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام مخکې لدی چې د ژوند رنگونو د لړۍ ونوي برخه ته خبره کوستا څو پیغامونه لولو چې د افغان بي سي مت سوات لشمیري لارې مور استه ولې دي. عبد الله عادل له هلمند له ناوی ولسوالۍ څخه لیکلي چې د امریکا او ناتو د ملاتړ څخه مننه چې د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کړی دی. عزت الله الهام له لوګر څخه لیکلي چې سوله هغه وخت راتلی شي چې لومړی اور بند وشي او بیا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. محمد قاسم زواک هم له هلمند ولایت څخه لیکلي چې په هلمند کې 80% خلک خوږو اوبو یا د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. دوی زواک لیکلي چې مننه خو موږ خوږي او د اوبه د ناسم مدیریت له امله ایران ته روانې دي. په بخښنې سره ده ویلي چې 80% خلک اوبو ته لاسرسی نه لري خو اوبه یې هم همداسې پریمانه ایران ته روانې دي. کور مو ودان چې پیغامونه راستوي.
دا ژوند رنگونه سابق موږ دلته فابریکه د نساجي درلوده په نام تکې به یې راایستلې د پرګو دپاره د توشکو دپاره او د دې دپاره. هغه به 15 کاله 6 کاله عمر درلودې، دوامدار عمر بې و. یعنې داسې هره ورځ به توشک نه زړېدل، نه به هره ورځ بالښت زړېدې، نه به پردې زړېدلې.
یا خو د کور وسایل دي که نه، مثلا پردې توشکې ده، بل کالي دي، مثلا چپنه ده، ټیکرای ده. شین په دې اکله باندې خبرې وکړه، کله ستې ځې بازار ته، د ځان لپاره یو شی اخلي، په څومره مشکلې پیدا کېږي؟
اول خو نه پیدا کېږي، ګرځو ګرځو، بعد هغه چې سم شی هم یي چې وای خلو، هغه هم دوام نه لري. بیا خصوصا په دې وخت کې، په دغه شرایطو کې چې زموږ خلک ډېر په موډو په داسې شیانو پسې ګرځي، دغه چینایي مالونه چې اخلي، فرضاً یو واده یې، خلک په دونه مصرف باندې کالي واخلي چې رای وړي، دوام درېیم وارې نه اغوستلی سي، خواته غورځوي.
یوه بله مسله دا ده چې کله بازار ته ځي، سودا اخلي، دوکاندار حتی قسم خوري چې دغه جنس اصل ده، دا واخله. له دې مسلې سره څومره مخ سوي؟
دا بېخي ډېر. فرضاً موږ لرو بې سواده خلک، ښځې دي، عین جنس یې دواړه یو شامپو دي، یو د ارایش سامان دي، مګم دا د دوکاندار چالاکي ده په خلکو باندې. ورته وایي دغه جنس دغه اصل دی او دا بدل دی چې وګوره، مگم نه، دا دواړه یو جنس دی، دواړه بدل دی.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار سید سمیع عباس ته سپارم.